پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به انیسا اجمل وان.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان موسمیات محکمې په هیواد کې د سمندري طوفان خبرداري ورکړې ده. د خبر پښتونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې رتی ورو تل سمیاشت تنخواه پاتې ده. او د اوکراین چارواکي وایي چې د کاخوف کا بند رنګیدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان موسمیات محکمې په هیواد کې د سمندري طوفان بای پر جای د راتللو خبرداري ورکړې ده. په سند کې د موسمیات محکمې مشر سردار سرفراز د جون په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په بحیره عرب کې د سمندري طوفان مخه د سند او بلوچستان ساحلي سیمو اړخته دا امکان دی چې د جون د 14مې یا 15مې پورې دا طوفان دې سیمو ته ورسیږي. خو د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې NDMA په ټویټر لیکلي چې د جون په 14مه د سند ساحلي سیمو ته د طوفان راتللو امکان دی. د سند او بلوچستان حکومتونو په ساحلي سیمو کې دفاعي او سلسلور سلوخت ما لګولې ده. په سمندر کې د کبانو په نیولو هم بندیز لګولې ده. د پاکستان قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر زاهد اکرم دورانی د جون په 14مه د شو بارانونو او طوفان اغیزمنو لپاره د مرستو اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د جون په 14مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نوموړي دا اعلان د بنو سرکاري روغتون ته د سفر پر مهال کړی دی. زاهد اکرم دورانی ویلي چې په بارانونو او طوفان کې د وژل شوي تن کورنۍ ته به 10 لکه، زخمي تن ته 3 لکه او لږ زخمي شوي تن ته به 500,000 روپۍ ورکوي. د جون په 14مه د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د سخت باران او سیلې له کبله په بلابل لو پیخو کې لکتر لګه وشتنه وشل شوی یو سل شپک سل ویخت زخمیان شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې له روسیې څخه د خام تیلو لومړنۍ کارګو کراچۍ ته رسیدلی. نوموړي د جون په 14مه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ملت سره یې د لړکې کړې ژمنه پوره کړې او له روسیې څخه په رعایتي نرخ اغستل شوی خام تیل کراچۍ ته رسیدلی. وزیر اعظم زیاته کړې چې دا د پاکستان په تاریخ کې د خام تیلو لومړنۍ کارګو ده چې له روسیې څخه پاکستان ته راوړل شوی او له دې سره د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت ورته تر اوسه د 13 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. د مومندو د یکا غونډ تحصیل د یو کمیونټي سکول مشر استاد ارشد خان د جون په 14مه مشال ریډیو ته ویل د 2 کلونو تر احتجاجونو وروسته ورته حکومت 13 یوازې د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړي.
تیر پیټی کوم گورنمنٹونو اوی ریگولایزیشن کیس هغه کوم اچولیو هغه لامه غا سه پندینګ کړي یو نن زمون ټایم پر ټایم منډي وای د باقیازات او د فارم سه کوم دی اوی سره په رابطه کړي خو دلته کې د پیسو مسله وی چې رمون سره پیسې نشته. گورنمنټ د طرفه ایس قسم تسهیلات نه دی ملو شوی. کوم وعده چې دوی مون سره وکړي نو هغه نه پوره کړي.
نوموړي زیاته کړه چې په کمیونټي سکولونو کې شاوخوا 10 لکه ماشومان زده کړې کوي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې ویاند فواد علي شاه وایي چې یوازې هغو استادانو ته یې تنخواه نه ده ورکړې چې شاوخوا 2 کاله وړاندې انتظامي چارې یې له وفاقه صوبې ته سپارل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د تنخواګانو مسأله ځکه جوړه شوې چې د خزانې وزارت پیسې نه جاري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې له بهره فعالیت کوي له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ دی ودروي. کمیشن پرون په یو اعلامیه کې دا کړې چې له کره سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ځنو د بیرته استولو لړۍ پرخه کړې ده. د کمیشن دا یو غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان له دې کار سره د یو شمېر افغانانو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخوي. د پاکستان حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې یوازې هغه بهر ملکیان گرفتاروي چې قانوني اسناد نه لري. او د اوکراین چارواکي وایي چې د جون په 6مه کاخوف کا بند ړنګېدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه شوي او 15 تنه روغ دي. د مارو شوبلي د تازه شمیرو په اړه معلومات د کورنیو چارو وزیر د جون په 14مه په فیسبوک په یو بیان کې ورکړی دي. نوموړي زیاته کړې چې په ورکو کسانو کې و ماشومان هم دي. د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې له دې پېښې وروسته شاوخوا 1,200 کسان اوبو ته لاسرسی نه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولانا سي اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. د پاکستان موسمیاتو محکمې په بحیره عرب کې د بایپر جوای په نوم سمندری طوفان لکبلا د سند ساحلی سیمو اوسیدونکو ته خبردارې جاری کړې ده. دغه صوبې اعلی وزیر پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل په یو شمېر سیمو کې اړوند ادارو ته د تیار اوسېدو ویلي دي.
ٹٹا سجاول بدی
ٹٹا سجاول بدی دس مکھ ٹول اڑوند چار واپتا مونگ لارکونی کڑی
د کرک ځنې سیاسي فعالان وایي د خیبر پختونخوا حکومت باید په هغه ضلع کې هم د وروستیو بارانونو د تاوانونو جاج واخلي او اغېزمنو ته مرستې ورسوي.
پنځه کسان مړه دي، دا سلار بار نورو علاقو کې ډېر نقصانات شوي دي. حکومت ته باقاعده ده موږ چې د پښتنه د وکړای شي.
او د خیبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت ته د اتلسو میاشتو تنخواګانې پاتې دي.
یونین زموږ د باقاعده تو د پارن چې کومه د هغوی سره په رابطه کې وي
د پاکستان موسمیاتو محکمې په بحیر عرب کې د بایپر جوی په نوم د یو سمندري طوفان له کبله د سند ساحلي سیمو اوسیدونکو ته خبرداری جاری کړی دی. د سند صوبې لپاره د محکمې مشر سردار سرفراز پرون مشاله ډوته ویل د بحیر عرب دغه طوفان چې بایپر جوی نومیږي ښایي د روانې جون میاشتې تر 14 او یا هم 15 د سند او بلوچستان صوبو د ساحلي سیمو تر څنګ د هند ګجرات ته هم ورسي. نوموړي د پاکستان د ساحلي سیمو پر اوسیدونکو غږ کړی چې د تیز سیلای او باران په شتون کې محتاط واوسي. بلخوا د سند او بلوچستان حکومتونو په خپلو ساحلي سیمو کې د قانون 144 ماده عملي کړې او په سمندر کې د کبانو په ښکار بندیز لګولی دی. نورحال کراچیانه نیاز علی راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د سند مشر سردار سرفراز د جون په 11 مشال لیډیو ته وویل په بحیر عرب کې د جوړ شوي سمندري طوفان بیپر جوی مخه د سند او بلوچستان صوبې ساحلي سیمو تر څنګ د هند ګجرات پله ده او د جون د 14 یا 15 پورې امکان دی چې یادو سیمو ته ورسیږي.
سمندري طوفان بیپر جوی جو کراچی سے اس وقت اس کا
سمندري طوفان بیپر جوی چې دا وخت د کراچۍ نه په 200 کیلومتره لري دی. دا سمندري طوفان د لسنا تر 2 کیلومتر یو ساعت پر رفتار په حساب په مخ کې را روان دي. دا وخت په سمندر کې د طوفان غیر چاپیرا د سیلې رفتار شاوخوا 160 کیلومتر یو ساعت دی او د سمندر اوبو چپی دیش نه تر 40 فوټه پورې اوچتی شوې دي. دا طوفان مخه د سند صوبې سجاول ټټي سیمو سره د هند ګجرات پله دی. سردار سرفراز وایی چې دا امکان شته چې طوفان د سند ساحل ته تر رسیدو پورې به زور سکم شي، خو د سند په کراچۍ، بدین، سجاول، ټټا او بلوچستان په مکران ساحلي سیمو کې طوفان تر تیز سیلۍ او باران په شکل کې اغیز راوستلی شي او دغه لړۍ به تر 2 ورځو پورې روانه وي. نو باید چې خلک احتیاط وکړي. په دې لړ کې بیا د سند حکومت وایي چې د کراچۍ تر څنګ په نورو سیمو کې د تیاریانو په اړه غونډه کړي او د صحت محکمې تر څنګ نورو محکمو ته یې ټولې لارښوونې کړي دي. د سن اعلی وزیر مراد علی شاہ د جون په 11 په کراچی کې د یو خبری غونډې په محل وویل
زیاده جہاں پہ خطرہ ہے ٹٹا سجاول بدین
چرتا چې زیات تر خطرہ دا ٹٹا سجاول بدین دیسی مو کې ټولو اړوند چارواکو ته مونږ لارخونی کړی دي. مونږ د پاکستان فوج سره هم خبره کړی ده. په دې سیمو کې د ځینې خلکو راوستل هم دي. هغوی مونږ معلوم کړی دي شوخه اتونه تر 9000 پورې کورنۍ دي. د هغوی لپاره مونږ ځایونه هم ټاکلي دي. مونږ کوشش ته دي چې ځاني زیان ونه شي.
کوشش تو یہ ہوگی کہ جانی نقصان کوئی نہ ہو.
دسن وزیر اعلی مراد علی شاہ زیاتہ کڑی چپ کراچی خار کی د کمزور ونو او سائن بورڈونو د غرزولو امر کڑے دے چې ولست تیزیان ونو رسیگی. پین وخت کی بیا دسن او بلوچستان حکومت په ساحلی سیمو کی دفع 144 عملی کڑی چې خلق سمندرو کی لامبلو تا او غاڑت لوتا نپریگ دی او په سمندر کی د کبانو بخکار بندیز هم لگولے دی. په کراچی کی د کب نیون کو اتحادی مشر محمد بخش د جون په 11 مشال لیڈیو تو ویل چې زمنګ اتیا صدا د کب نیونکو کښتۍ د ښکار نه بیرته راغلی دي او کومې چې تر اوسه نه دي راغلي هغوی ته هم خبرداري ورکړې شوې ده. ډېر زر به ساحل ته راورسیږي.
پاکستان نیوی یا دوسرے جو ادارے ان سے ہم کوارڈینیشن میں ہیں.
موږ د پاکستان سمندري ځواکونو سره د نورو ادارو سره په تماس کې یو. دا وخت چې په سمندر کې څومره کب نیونکي دي هغوی خبر کړي شوې دي او شوخه ټولې کښتۍ دا وخت ته واپس پلار دي. خو باید چې حکومت په ساحلي سیمو کې جون کوونکي خلکو لپاره هم ګامونه واخلي. ولی چپ ساحلی سیمو کی آباد خلق کو جھن تہم خطرہ دا
او آباد لوگ ہے ان کو بھی خطرہ لائق ہو سکتا ہے.
محمد بخش یاد تکڑی چپ ساحلی سیما آباد کب نیون کو کورنو تا زیادہ خطرہ دا باید چی حکومت او نور ادارے دہغو دشغورن لپارا کوٹلی گمنا واخلی بلخوا پسند کے دا پتونو پا وقت انتظام صوبائی اداری پی ڈی ایم اے بیا مخلق تا خبرداری ورکڑے چې د طوفان پروازو کې د کورونو نه بهر نروزی د بجلی تارونو او دستونو نه ځان لري وساتي سمندر غاړې ته د تلو څخه دی ډډ وکړي. پی ډی ایم ای ویلي خلک دی د پولیسو رینجرو ځواکونو سرکاري چارواکو لارښوینې عملی کړي د بیړني حالاتو دپاره دی ځان تیار او ضروري چیزونه خوندي وساتي. په بحیر عرب سمندر کې دا طوفان په شپږم جون د کراچۍ نه شاوخوا 1400 کیلومتره لري جوړ شوی وو. دغه طوفان ته د بنگلاديش لخوا د بی پر جوی نوم ورکړل شوی وو چې په بنگالی ژبه کې د دې معنی تباهي یا قدرتی آفت دی. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوگری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د کرک سیاسی فعالان وای د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری د جون پر 11مه د بنو لکی مروت د دورې پرمحل یو څو وخت باید دوی په ضلع کې د وروستیو بارانو تاوان د جاج اغیستو لپاره هم وستوې. دوی په خبره په کرک کې بارانونو 15 کسان مړ کړي او یو شمېر ودانیو ته زیان اړولی دی. خو له کرک څخه د خیبر پختونخوا حکومت یو سلاحکار ډاډ ښیي چې د دې ضلع له اغیزمنو سره به هم مرستې وشي. د ممتاز بنگش رپورټ.
د خیبر پختونخوا کرک ضلع سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو او بلدیتي غړو په صوبایي حکومت نیوکه کړي او د صوبې چیف سیکرټري له اړخه د یادې ضلع دوره نه کولو عملی په سختو ټکو غندلې. صوبایي چیف سیکرټري د جون په 11مه د بارانونو او طوفان له وجې شوي توانونو وروسته د بنو او لکی مروت ضلع دوره کړې وه. د کرک ویلیج کونسل چیرمین حافظ محمد معروف د جون په 11مه مشال ریډیو ته ویلي بارانونو او طوفان کرک ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالي زیان اړولې باید چې چیف سیکرټری د یادې ضلع دوره هم کړې وای.
15 کسان مړ دي نقصان انتهایی ډېر زیات شو داسې شنو ګډي هیل کې لتمر کې او درش خیل کې او داسې لار بار نورو علاقو کې ډېر نقصانات شوي دي. حکومت ته بقاعده ده موږ چې د پښتنه د وکړای شي چې چیف سیکرټری نور ضلع ته تلای شي. کرک کې هم نقصان شو ده په چار دو چې هغه دوره وکړي.
عوامی نیشنل ګوند د اطلاعاتو ځایي سکتر عبدالرحمن وویل لنډمهاله حکومت د تعلیمي چارو سلاحکار رحمت سلام خټک د یادې ضلع سره تعلق لري باید چې د خپلې ضلع خلکو ته رسېدلې زیان نه یې چیف سیکرټري خبر کړی وی او د بارانونو او طوفان له وجې وژل شوي کسانو کورونو ته ورغلی وی.
زه به ویتم چې دا ظلم ده. موږ په ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي ډیر کورونه شوي دي.
د لنډمهاله صوبایي حکومت تعلیمي چارو سلاحکار رحمت سلام خټک بیګا نه وخته مشال ریډیو ته ویلي بنو کې طوفانونو ډیرو خلکو ته زیان رسولی او زخمیان یې هم په هسپتالونو کې پرته دي. نو ځکه چیف سیکرټري د بنو دوره وکړه. د زیاته کړه چې صوبایي حکومت د کرک ضلع خلکو د زنی او مالي زیان نه خبر دی او د بنو او لکی مروت خلکو په څیر به دوی ته هم مالي مرستې ورکوي.
بنو کې چې کم توان شوی دی کنه په درجنو خلک زخمیان او مړو کرک کې چې کوم جاني نقصان شوی دی هغه ته هم سبا یا بل سبا هغه چې کوم بنو کې نه لګي هغه هغه ته ملو شي. کرک کې داسې زخمیان نه وو چې د هسپتال ته ورغلي وي. داسې مدرسې یا داسې کورونه نه وران شوي چې علاقه چې هغه ته ورغلي وي.
صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د جون په 11مه شپې مهال په بیان کې ویلي ول چې شنبه په ورځ بارانونو او طوفان په کرک بنو لکی مروت او ډیره اسماعیل خان کې تر شپېتو زیاتو ودانیو ته توانونه اړولي. تر دې وړاندې د یادې ادارې بل بیان احسان دوړ مشال ریډیو ته ویلي ول په بنو کرک ډیره اسماعیل خان او لکی مروتو کې ټول 25 تنه وژل شوي او یو سل 15 سلیغ ژوبل شوي دي چې درملنه یې د صوبې په بیلابیلو روغتونونو کې روانه ده. د جون په 11مه د صوبې چیف سیکرټري ندیم اسلم چودری د بنو او لکی مروت هسپتالونو دوره وکړه. دورې په مهال نوموړی ژوبل کسانو پوښتنې ته ورغلو او د وژل شوي کسانو کورنو سره یې غمرازي ښکاره کړه. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی د برج نوبي وزیرستان سدونکو وایي د سیمې امنیتی حالات یو ستربلې په خرابېدو او خلک زخت ډیر اندېښمن دي. دوی زیاتوي د امنیت د ټینګښت په موخه له ځایي چارواکو سره جرګې هم کړي خو کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د جنوبي وزیرستان د امنیت د ښه والي لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې امنیتي حالات ورځ په ورځ خرابېدو پر لورې روان دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سویلي وزیرستان نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید ویایي
اپر وزیرستان سے امن دل یوت خاروب تائی پرموشن سپول ہاں و ساز دیا ہاں دے امن پر نمان جرگی را ہونے سے و آغا جرگا آخری ماکین تا دور ورہ سدا و آتا ایوا کمیٹی جوڑا سوا آغا کمیٹی جانے دی سارا چکلا ملاقات وسا نو دی سی تا دیکھ دے آغا آخ پلے نم و تلجی ہاں پر میز بردان جل سوی چے تان دے حالا مقام سرا دے نیز و میٹنگ چے وشی نا ہر طرح کے امن راک چاوی و بیز دا نماری میجی چی دا امن و روزی سرنگی دا امن و جوڑی
چیئرمین اسحاق مسجد سیمکشی ناسام امنیتی حالات پواجا پوز و پولیس خپل کیمپونا او تونے پورا محدود شوی دی.
وزیرستان سے امن و امان صورت حال اوریج پوریج بگڑتی سی دلتا اپریشنی نہ وسوال کو دی سیکورٹی فورسز دے ناکامی دی وجہ نہ پ وزیرستان سے امن و امان رونا ہے. پولیس تو توڑے خوشتا دائی پولیس تو ایس ایچ او ہستا دائی نور چکی مو ڈی پی او دائی خود دے سارا اختیارات نشتا دائی ایف سی اولا در دین بھی پہاڑ دی شدی خپل چاپی ہوئی خال کن گرفتار ہوئی پولیس چکی مو دی اغا بے فیز دخشینہ نہ خبر ہوئی دے سراروں نے تانان دے موسی نزدے دو چ 500 کسان نفرید دے سے تدا 500 کسان نفرید ہوں حاضر ٹیم بندے نشتا دائی چ دے ٹپٹی کاری او پا علاقہ سے دچک چہرہ بندے چ چورا ہوں پوسٹینا دے آرمی اولا وی آئی ٹوٹل خالی کڑی دی پا علاقہ سے ویسو دے 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 کنٹرول پگرنگا نہ دے لکا سرنگا اول ٹیم سے آپریشن وکلی دے مذاکرات کو نومو بندے طالبان دولا ترو استل رو گاڑی کل دا علاقہ تا نو ویس دے دے عوام نہ بیا دا مطالبہ کری چ تو دے نسرا تاون وکئی نو میجا حکومت بار بار دا خبر کڑی دو علاقہ سے امن و امان قائم کونا دے تو سے
خود سویلی وزیرستان انتظامیہ چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د امن حالات شدی او پوز او پولیس په شریکه د امن حالات سنبال ساتلې د پورا ګامونه پورته کوي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د وفاقي سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی دی. د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي لومړی نه تر د شپاړسم ګریډ ملازمینو په تنخوا کې 15% او ولسم نه تر د دویشتم ګریډ هغو لپاره 13% اضافه کوي. د وفاقي ادارو ځینو پښتنو ملازمینو د حکومت دا ګام ستایلو خو ویلي دي چې ګراني دومره زیاته شوې چې په تنخواه کې دا اضافه به د دوی ستونزې حل نه کړي. دانیسی اجمل رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د وفاقي سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د اضافه اعلان کړی دی. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جون په 9 د نوي مالي کال لپاره د 44.5 ټریلیون روپو بجټ کمی سملی ته وړاندې کړ. په دغه موقع اسحاق ډار وویل چې د 2023 او 2024 مالي کال بودیجه کې د لومړي نه تر شپاړسم ګریډ پورې ملازمینو لپاره په تنخواه کې 15% او د ولسم نه تر دویشتم ګریډ ملازمینو لپاره په تنخواه کې 13% اضافه کړې ده.
نور خلقو پسیر سرکاری ملازمین هم زیاد شاین نشی خسته، خو شدیدو مالی مشکلاتو او د وسایلو کمی باوجود حکومت او کابینی پریکړه کړې چې د سرکاری ملازمینو لپاره د اسانتیاو اقدامات وکړو.
بلخوا په وفاقي ادارو کې ځینو پښتنو کارکوونکو د حکومت دا اقدام ستایلې دی، خو ځینې بیا وایي چې موجوده ګرانۍ ته په کتو باید په تنخواګانو کې زیاتوالی شوی وي. د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو د فیډریشن یو مشر شوکت علي انجم د جون په 11 مشال لیډیو ته ویل چې دوی په تنخواه کې د 10% د اضافه غوښتنه کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له وجې دا غوښتنه ونه منل شوه. نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اوس د تنخواګانو د زیاتولو په خبره عمل هم وکړي.
موجوده چې کومه مهنګای ده په هغې په بنیاد باندې خو زمونږ دا مطالبه وه چې 100% تنخواګانو کې او 100% د پینشن کې اضافه وشي او اجرت کم از کم چې دی نو 50,000 به کړی شي. چې ګرانۍ په بنیاد باندې چې وګورو په هغه ریشي وګورو نو دا هیڅ چې دی نو اضافه نه ده. او بل طرف ته حکومتي واکداران سره مونږ مذاکرات وکړو او هغه ریئل په دې کې مونږ ته پوزیشن کلیئر کړه چې یاره دا صورتحال دی. د دې نه مخکې هم مونږ تحریکونه چلولي دي.
د خیبر پختونخوا په ګډون د وفاقي ادارو ملازمینو په دې رستیو کې هم سواری په تنخوا کې د زیاتوالي او پخپلو نوکریانو کې د ترقیانو لپاره احتجاجونه کړي دي. په کوټه کې د وفاق تر لاندې د بجلی ادارې کوټا الیکټریک سپلای کمپنۍ د ملازمینو د اتحادیې مشر پیر محمد کاکړ وایي چې په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی د ګرانۍ په مقابله کې ډیر لږ دی.
سرکار ملازم دا ډیمانډ دی چې د ګرانۍ سره سم باید موږ تنخواه زیات کړي. کله په پوره دنیا کې چې ولې دا تنخواه چې دی زیاته کړې ده دا د بنیادی تنخواه باندې ورکړې ده. مثال یو سړی 50,000 روپۍ تنخواه ده، بنیادی تنخواه دغه 1,500 روپۍ ده، دا 10,000 روپۍ دغه الاونسونه یې نو دا 15% چی هغه په دا مکمله تنخواه پاغ باندې نه زیاتیږي. هغه چې بنیادی 1,500 روپۍ ده په هغه باندې زیاتیږي، دا ډیره کمه شي. هلته
پیر محمد کاکړ زیاته کړه چې باید صوبې هم د وفاق په څیر د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د زیاتوالي اعلان وکړي. که څه هم د سند حکومت وفاق سره په دې خبره متفق شوي، خو د خیبر پختونخوا حکومت لا بجټ نه دی وړاندې کړی. البته ډان وسپانی د جون په 10 په خپل ویب پاڼه په یو رپورت کې لیکلي چې د جمعې په ورځ د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ د بودیجې په اړه په غونډه کې ویلي شوي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواه او پنشنو کې به اضافه کیږي. په اسلام آباد کې یو سرکاري ملازم د نوم نخ پرولو په شرط بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تنخواګانو کې د 15% پورې د اضافه تمه درلوده، خو د حکومت لخوا د 15% اضافه کولو سره دوی ډیر خوشاله دي او هیله لري چې تر ډیره به مالی مسالې حل شي.
چونکه د پاکستان چکم موجوده چکم معاشي حالات دي هغه دومره ښه نه دي، خو چونکه د معاشي حالات چکم دي یا انټرنیشنل چکم ایم ایف تر ورسره سره مسلې سونز دي یا ډومېسټک پرابلم دي هغه په بنیاد باندې چې کوم 30% یا 35% انکریز دی په دې باندې سرکاري ملازمین هلته کې خوشاله دي.
د خزانه وزیر اسحاق ډار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 13% زیاته شوې ده او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د قرضو پروګرام هم د یو شمېر خنډونو سره مخامخ دی.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. پل او دا پام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو زمنگ بچی مریض ابھی گارے دلیا سا یا دلو کے دلیا سا ندوی سا دے سم زمنگ سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دوم رازا دوی سمر دا پوچ مشر دے سمر دا پاکستان دلو مشال آدھا سرون والا خلا بیلتی پورتا کڑی کلاشن کو فیغاڑے سا چولی دقا خلقو منتر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگو آخا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اورېدای سي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي حکومت یې پرې وه داسې اقدام غور کوي چې له مخې د پورونو بیا تنظیمول یا ری سټرکچرینګ وشي. نوموړي زیاته کړې له دې باوجود چې ملک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د پیسو لنړیوال صندوق یا آئی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام برخلیک هم نه دی معلوم. دوی به د قرضو د بیرته تنظیمولو چارې مخته وړي. دا چې د قرضو بیرته تنظیمول څه ته وایي او د ملک پر اقتصاد به اغیز څه وي، دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
دا خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار ویلی چې په اوسنیو حالاتو کې لکه دا کووډ ناروغي او قدرتی افتونو اغیزې پاکستان کولی شي د دوړ خزو قرضو ورکونکو څخه نقرض بیا تنظیم کولو غوښتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې د قرضونو تنظیمول یا ریسټرکچرینګ به کوو که آی ایم ایف سره پروګرام وي او که نه وي. دا چې د آی ایم ایف یا نړیوال د پیسو صندوق نه علاوه نورو مالیاتي ادارو او ملکونو سره د قرضو د بیا تنظیمولو یا ریشیډولینګ مطلب څه دی؟ نو اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي چې بهر ملکی قرضې په دوه قسمه وي، یو آی ایم ایف نه او بل د آی ایم ایف نه علاوه نور مالیاتي نړیوال ادارو یا ملکونو نه.
اقدار صاحب چې کومه خبره کړې ده نو اکسټرنل ډیټ ریسټرکچرینګ، نو اکسټرنل ډیټ کې خو ریسټرکچرینګ دی چې په دې اوس وخت کې آی ایم ایف سره پروګرام کیونکه فائنل کیږي نه، هغه کم وختنی چې نه هغه ورځ په ورځ باندې هغه سختې، نو زما په خیال سره هغه دې طرف ته اشاره ده چې آی ایم ایف کم دغه نه چې موږ کم قرضه چتو نو مې به چیر روان مخکې آی ایم ایف نه موږ نه چتو دغه په ځای باندې موږ یو بل پلان بی باندې کاری یا به څه ممکن نه دو یا موږ د نورو ادارو قرض چتو.
نو وړ وای که حکومت داسې کولو کې بریالي شي نو د پاکستان په اقتصاد مثبت اغیز غورځېدي شي او فشار په کمیدي شي. دا خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار یو بل ټکی ری شیډولینګ هم خپل خبرو کې وکاراوه چې ځینې ملګرو هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو سره په قرضو د ری شیډولینګ هم منسوبه لري. دا مطلب پاړه معاشي ماهر ډاکټر مراج الحق وایي
لکه دا به هغه ملکونو ته کم چې داغي پیمنٹ ډیو دی دا هغوی ته به وایي چې پرکا چاینا نه موږ قرض اخیستې ده هغه درې کاله دي یا هغه یو کال لپاره ده. نو اسحاق ډار به دغه طرف ته اشاره کړې ده چې دې دغه ملکونو ته پوج کول دي چې هغه ری شیډول کی، یعنی د کال په ځای باندې دوه کاله پس په دغه پیمنټس پاکستان کوي یا هغه کې تل مده نوره والی.
اقتصادي پوهان باور لري چې د قرضو بیا تنظیمول کوي شي نو د آی ایم ایف سره چې کم د شپږ اشاریه پنځه بلیون ډالرو قرضې پروګرام دی امکانات به بیا راژوندي شي کم چې دا وخت ډیر کم ښکاري. د خزانه وزیر د مې په ویشتمه په دې اړه سخت غبرګون ښودلو چې ګنې کله به هم دوی د قرضو بیا تنظیمولو یا ریسټرکچرینګ طرف ته لاړ نه شي، ولې دوه نه پس چې دوی خپل دریز بدل کړي او وایي بیا تنظیمولو اړخ ته تلو فکر کوي. د پاکستان اقتصادي سروې 2023 تر مخه د ایم ایف پرته د هیواد بهرني قرضونه سباندې سلور اتیا ارب ډالر دي چې پکې دواړه خیزه قرضې سباندې اته درش ارب ډالر او دې کې د ټولو زیات چین نه اخیستل شوي چې سباندې پنځه ویش ارب ډالر دي. ټاکل شوي چې په راتلونکي مالي کال 2023-24 کې به پاکستان خوشا پنځه ویش ارب ډالر قرضې واپس کوي. دا دونه چې پاکستان موجوده مرکزي حکومت او د خزانه وفاقي وزیر دا منلې چې پاکستان دا وخت سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دی او وایي چې ډېر زر به دوی هیواد د دې فشار نه راوباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږی په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان موسمیاتو محکمې په هیواد کې د سمندري طوفان راتللو خبرداری ورکړې ده. په سند کې د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز د جون په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې په بحیره عرب کې د سمندري طوفان مخه د سند او بلوچستان ساحلي سیمو اړخته ده او امکان دی چې د جون د 14مه یا 15مه پورې دا طوفان دې سیمو ته ورسیږي. بلخ د سند او بلوچستان حکومتونو په ساحلي سیمو کې دفعه یو سلسلور سلوېخت هم لګولې ده. د پاکستان قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر زاہد اکرم دورانی د جون په 10مه د شو بارانونو طوفان غسمن لپاره د مرستو اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نوموړي ویلي چې په بارانونو طوفان کې د وشل شوي تن کورنۍ ته 10 لکه، زخمی تن ته 3 لکه او لږ زخمی شوي تن ته 500,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې له روسیې څخه د خام تیلو لومړنۍ کارګو کراچۍ ته رسیدلی. نوموړي پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ملت سره دې لړکې کړې ژمنه پوره کړه او له روسیې څخه په رعایتي نرخ اغستل شوي خام تیل کراچۍ ته رسیدلی دي. د خیبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي حکومت ورته تر اوسه د 13 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي. د مومندو د یکغون تحصیل د یو کمیونټي سکول مشر استاد ارشد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د 2 کلونو تر احتجاجونو وروسته ورته حکومت 13 اونۍ یوازې د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې ویان فواد علي شاه ویلي چې یوازې هغه استادانو ته تنخوا نه ده ورکړې چې شاوخوا 2 کاله وړاندې انتظامي چارې له وفاقه صوبې ته سپارل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې له هواده بهر فعالیت کوي له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ دی ودروي. کمیشن د خبره پرون په یو اعلامیه کې کړی د اوکراین چارواکو ویلي چې د جون په 6مه کاخوفکا بند رنګیدو په نتیجه کې 6 تنه مړه شوي او 15 شروکتي. د مرشوبلي د تازه شمیرو په اړه معلومات د کورنیو چارو وزیر د جون په 11مه په فیسبوک په یو بیان کې ورکړی دي.
مشال ریډیو لن خبرونه وسیو بل موضوع په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي هغه وخت ته د ایران لزندانونو د لزګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغه وخت کې بندیان شوي ول پرون د اتوار په ورځ په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. نور له نوریاس نوري ورو
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت اشرف ظافر فضل محمد حقانی وای شاوخوا 100 افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشي شوي ایرانی لوري پرون یک شنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي رادیو ته د خبرې پخلی وکړ او ویل چې دغه پروسه په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه او ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 او 270 کسان پورې اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
د ښاغلي حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کېږي اکثره د مخدره موادو یا جنګونو په تور نیول شوي او د بند سزاوي ورکړل شوي، خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یک شنبه خپره شوې ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابس او عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه 100 تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تېروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي، خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په 13 میاشت کې په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه 6 افغانان اعدام کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي.
ملګری ملتونه نن د جون 12مه د ماشومانو د مزدوري او زد نړیواله ورځ په توګل مانځي. سکه د ورځ موضوع ماشومان له مزدوري څخه منکول او د ټول لپاره یا ټولنیز انصاف ټاکل شوی دا د ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي په تیرو څو کلونو کې پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. دوی د دې وجوهات د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې اقتصادي بحران، غربت، پابادۍ کې زیاتوالی او د حکومت لړخه د ماشومانو د حقونو قوانین په سمه توګه نه عملي کېدل یاد کړی دي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورٹ کې ورو
مجبوری و طالبانا و سمنه کې بس
دا غږ د مومندو د 14 کلن حبیب الله دی چې په یو مستری خانه کې له تیرو دریو کلونو راهیسې کار کوي. حبیب الله د جون په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې معذوره دی، مور یې مړه ده او یوازې دې ټوله کورنۍ ساتي. حبیب الله د میاشتې 3000 روپۍ ګټي او وایي چې د ګرانې له وجې نشي کولی چې په د خپلې کورنۍ خرچې پوره کړي. شپګم پورې دی وینو بیا درته چا وایي چې مستری خانې ته لاړ شو کار وکړه. حبیب الله دا خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړې چې ملګری ملتونه نن د ماشومانو د مستوري او ضد نړیواله ورځ لمانځي. د مستوره ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارزان وایي چې په دې 1300 کلونو کې په پاکستان کې د ګرانۍ له زیاتېدو سره د مستوره ماشومانو شمیر هم زیات شوی دی. د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د 1996 کال راهیسې د مستوره ماشومانو د شمیر معلومولو لپاره سروې نه ده مکمل کړې، نو ځکه هم ماشومان له مستوریو څخه د منع کول لپاره سم حکومتي اقدامات نه پورته کیږي.
د پرمختګ خبره یادو چې د چایلډ لیبر په حواله سره په ملک کې څه شوی دی. نو یو پرمختګ دا شوی دی چې قوانین چې دین په سلور وانه صوبو کې جوړ شوی دی د چایلډ لیبر د خاتمه لپاره. یو ډیولپمنټ دا شوی چې په سلور وانه صوبو کې د مفت او لازمی تعلیم قوانین چې دین هم جوړ شوی دی. که مونږ دا ویو چې د دې ډیولپمنټ په نتیجه کې کیمرا غلی دی نو دا به غلطه وي، او د هغې وجه دا ده چې یو خدای چې د کرونا سچویشن چې و نو هغې ډېر زیات حالات خراب کړو. چې کومه معاشي بدحالی راغلې ده یا مهنګایي راغلې ده د هغې په رڼا کې چې زه ګورم نو زما په خیال په چایلډ لیبر کې اضافه شوې ده او کمی پکې نه راغلی.
عمران ټکر زیاته کړه چې په پاکستان کې له ماشومانو څخه کار د لوی سړي برابر اغستل کیږي، خو دیاړي ورته د عمر په حساب ډېر لږ ورکوي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان په مزدوریو اختري. دا اداره وایي چې په پاکستان کې په 1996 کال کې د مستوره ماشومانو پړه په شوي سروې کې ویلي شوي وو چې په دې هېواد کې 3.3 میلیونه ماشومان مزدوری کوي، خو د 1996 کال وروستو د سروې نه کېدو له وجې د مستوره ماشومانو کره شمېره نشته. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارز وقار احمد وایي چې په قوانینو د عمل نه کېدو له وجې هم ماشومان له مستوریو څخه نه منع کول کېږي.
او مطلب د خلکو اویرنس هماغه لیول نشته، او ټوله نه غټه خبره پکې چې دا زموږ دلته چې کوم ټیکنیکل ارګنایزیشن چې کوم دي کنه چې دا غي تعداد یا مطلب لګی دی هغه کم دی چې هغه مطلب د خلکو کې اویرنس راولي او دا چې هغه اور کم کی کنه. نو دا فیکټرز دي چې لیبر چې د سمره پاپولیشن زیات دي، سمره غربت زیات دي، انامپلایمنت زیات دي، نو چې لیبر چې دي اټومیټیکلی زیات دي.
ملګری ملتونه وایي چې د 2000 کال نه تر 2000 کال پورې په نړۍ کې د مستوره ماشومانو په شمیر کې 9% کمی راغلی دی، خو په پیښور کې د هوا لور ادارې مشره خورشید بانو بیا وایي چې د کورونا وایرس وبا او د اقتصادي ستونزو له وجې په پاکستان کې د مستوره ماشومانو شمیره لا نوره زیاته شوې ده. هغه زیاتوي چې په پاکستان کې آبادی روز تر بلې زیاتېږي، د اقتصادي ستونزو له وجې هر تن ته روزګار نشي ترلاسه کېدی چې له وجې کورنۍ په ماشومانو مزدوریو کولو ته اړ شوي دي.
مونږ د یو آسی خپل ارګنایزیشن لپاره یو سروے کړیو غواړو خو دي نو هغه کې مونږ د ګورمنټ سکول ټارګټ کړیو، نو د ګورمنټ سکول کې ډیر زیات الکان اوټ شوی و د سکول نه کلا هغه نه مونږه د هغه پیرنټ نه هغه والدین نه مونږه ملو شو نه هغه نه پته کو نه هغه و چې مهنګای دومره زیات دي چې مونږه دا فوټ نه کولې شو چې ماشوم سکول لذي مونږه به هغه لا کار باندې کار سٹارټ کړی دي او دې کې دا فیملی پلاننګ 12-13 ماشوم جو کور کی وی او ته سړی د 1200 روپې روز کټي هغه کې کرایم ورکې بیا د روټي هم کوي بیا دا بیا نه کولې شي.
د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی سلاکار حمایت الله خان او په صوبه کې د مزدور ماشومانو د محکمې چارواکو سره مې د مزدور ماشومانو په اړه د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا د تیر حکومت د مزدوري او کلتور وزیر شوکت یوسف زیراته سمو د وړاندې ویلي و چې په صوبه کې د نامنه اقتصادي ستونزو له وجې ګڼې کورنۍ اغېزمنې شوې دي او پکې زیاتره بیا داسې دي چې د ګټې وټې ذریعې یوازې په ماشومانو مزدوري کول دي، نو ځکه حکومت نشي کولی چې د ماشومان له مزدوریو منع کړي.
چونکه وار زون ایریا پاتې شوی ده، ډېر خلک بې وګان دي پکې دي، د هغې ځوانان بچي نو کې دا چانډرېز دي او که ته هغې د نوکرونه باسي نو دلته بیا نور ایشوز راځي، نو دې وجه نه لږ پرابلم مونږ ته شته. خو بیا هم مونږه چونکې یو سروې شروع کړې ده چایلډ لیبر، مونږ دا اندازه ولګور غواړو چې مونږ سره څونه ماشومان دي په چایلډ لیبر کې او د هغې ایشوز څه دي.
ملګری ملتونو د بیلابیلو هیوادونو په حکومتونو غږ کړی دی چې د ماشومانو د تعلیم او د اقتصادي ستونزو هوارولو لړ کې د اقدامات وکړي چې دا شان د مستور ماشومانو شمیر نور هم راکم کړل شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د خیبر پختونخوا د کمیونټي سکولونو استادان وایي د دوه کالو تر احتجاجونو وروسته د صوبې حکومت 13 د هو میاشتو تنخواګانې ورکړې. دوی زیاتوي چې حکومت ته د 1300 میاشتو تنخواګانې پاتې دي او باید ژر ورکړي. د خیبر پختونخوا په تعلیم محکمه کې د ابتدایي او ثانوي زده کړو څانګې ویان وایي د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواګانو مسله به هله حل کیږي چې د صوبې خزانه وزارت دوی ته پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر له صوبایي حکومت غوښتي چې د کمیونټي سکولونو د کارکردګۍ د خوالي په خاطر په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې لپاره زیاتې پیسې بیل کړي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د مکتب یا کمیونټي سکولونو استادان له یوې مودې راهیسې له حکومت د خپلو تنخواګانو غوښتنې کوي. د مومندو د یکغون تحصیل د بنگلو نمبر 1 کلی د کمیونټي سکول مشر استاد ارشد خان د جون پر 11 مشال ریډیو ته وویل حکومت اخر کار 13 وتوانید چې دوی ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړي. نوموړي د دوی د نوکرایو د کچه حیثیت تر څنګ یو شمېر نورې ستونزې هم یادې کړې چې په خبره یې د کمیونټي سکولونو کارکردګي یې اغېزمنه کړې ده.
تیر پیټی کوم گورنمنٹ نو اوی ریگولایزیشن کیس اخی کوم اچولیو غلا مغه سے پینڈنگ کړي یونین زمون ټایم پر ټایم منډی وای د باقیازات تو د فارم سے کوم دی اوی سره په رابطه کړي خو دلته کې د پیسو مسله وی چې رمون سره پیسې نشته. تقریبا 17 لاکھ ماشومان چې کوم دی په کمیونټی سکولونو کې سبق وای د پارټ ټیچر وزت تاسو خبرو کوم هغه تقریبا 700 ټیچر دی هغه باندې کې ډیوټي اور کوي. گورنمنٹ طرفه اس قسم سہولیت نه دی ملو شوی فهم وادي چې دوی موږ سره وکي نو هغه نه پوره کوي.
ارشد خان چې د کمیونټي سکولونو د استادانو د اتحادیې او مخکخ هم دی زیاتوي چې د یکغون تحصیل په بنگلو نمبر 1 کلی کې اوس هم د نجونو یا هلکانو لپاره سرکاري سکول نشته. د 2006 زیږدیز کال راهیسې په خپل اجره کې د دوو خونو یو کمیونټي سکول چلوي. د ده په وینا په سکول کې د نوي ماشومانو لپاره یوه زنانه او دوه نارینه استادان دي. په خیبر پختونخوا کې مکتب یا کمیونټي سکولونه د دې صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې تر انتظام لاندې دي. د دې ادارې ویان فواد علي شاه د جون پر 11 له مشال ډو سره په خبرو کې وویل یوازې د هغو مکتب سکولونو استادان له تنخواګانو محروم دي چې د انتظام چارې شاوخوا 2 کاله وړاندې له مرکزه صوبې ته سپارل شوې وي. نوموړي زیاته کړه د مکتب سکولونو اصلي هدف ماشومانو نجونو ته د زده کړو فرصت برابرول دي.
زمونږه چې کوم کرایټیریا ده هغه دار چې په 1.5 کیلومتر کې به چاپیرچل کې سکول نه وي. تنخواګانو حواله سره دا ده چې فاینانس ډپارټمنټ ریلیز نه کوي. نو زمونږ چې د ګرلز کمیونټي کوم سکول دي هغه ته تنخواه ملوي. دا چې کوم د وپاق نه کوم سکولونه ایلیمنټري سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن ته حواله شي دا څنګه ده؟ اصل چې د ګرلز کمیونټي سکول په نوم باندې یو سکول جوړیږي د 90% پورې جنکۍ بریږي. سبق وایي ځکه چې اکثر جنکۍ د یو کلي نه بل کلي ته نشتلې. ایشوزي د پښتون کلچر دی. نو زمونږ دا چې کوم سکول دی دا په کور کې دند سکول یا په جمعات کې دند سکول یا په مدرسه کې دند سکول مکتب سکول په نوم باندې چې الکانو سبق وایي د پنځم پورې او جنکۍ پکې سبق وایي او افغان سټوډنټس پکې سبق وایي معذوران پکې سبق وایي چرته چې اساني هغه چې مونږ د سکول کولاو دي.
د جون پر لسما په پیښور کې په یو غونډه کې چې مشر ملمای د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي وو د صوبې د 3900 کمیونټي سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د یوې مقابلې درو کامیابونجونو او درو هلکانو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شول. ډان رسپانی لیکلي گورنر په خپلو خبرو کې د صوبې د لرو پرتو سیمو د مکتب سکولونو استادانو کار د جهالت پر ضد د جهاد په توګه یاد کړ. خو د پاکستان له مرکزي او هم د خیبر پختونخوا حکومت سره د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې پاک الائنس فار میتس اینڈ ساینس یو مسول عمر اورگزے هغه نکتې را په ګوته کوي چې د په خبره په یو سیمه کې د مکتب سکول پرانستلو په کامیابۍ سره د چلولو لپاره په پام کې باید ونیول شي.
البته استاد زموږ سره نشته. استاد مونږ سټل ایریاس نه راغواړو. هغه استادان به ډیلی بیسز باندې سکولونو ته هم ناراضي. اول خو کوم غریزي لکې دي هغه د سروي وکړل شي چې په کوم تحصیل کې مونږ سره زیات تر مشمانه او سکول دي په کوم ځای کې مونږ سره سکول جوړول پکار ده. به البته کې مونږ سره استاد شته که نشته او بل بیا دا خبره کیږي چې استادانو ته تنخواګانې نه دي لاو شوې. سروي هم مشي هر څه وشي خو بدقسمتي سره چرته دوه مشمانو چرته درې مشمانو نو بیا هغه سکول بند کړل شي د دې د هغه مسلې الته نه بیا زیات شي چې ما ته تنخانه شو ملاو بیا دې کوټ ته لاړ شي بل باندې بنیادی مقصد د دې داو چې مونږ کوالټی اف ایجوکیشن انشور کو سره سره چې کوم اوټ سکول مو شمان دې دې شرم مونږ کوم.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د جون پر لسمه په پیښور کې د کمیونټي سکولونو د ماشومانو لپاره جوړې غونډې ته ویلي د ټکان وخوړل چې ورته معلومه شو اوس هم د صوبې 15 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. گورنر زیاته کړه حکومت ذمہوار دی چې په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې لپاره زیاتې پیسې بیل کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر وسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ولسته د وړیا علاج اسانتیا ورکولو په هدف د صحت کارډ ټول چارې مکمل کړي دي او زربا هغه پروژه پیل کړي. د پروژې یو مسول د مې پر یو درشم مشالو ته ویلي چې دا سنتیا به د هرې هغې کورنۍ لپاره وي چې په نادرا کې د بلوچستان شناختي کارډ ولري. د صحت کارډ پروګرام د چارواکي زیاته کړي حکومت د دې کار لپاره پیسې بیل کړي دي. د بلوچستان ډاکټرانو د حکومت دا ګام ستایلی دی. د دوی په خبره دا په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډېره ګټه ورسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري. بوروال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارډ ورکولو لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمه یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسدالله کاکړ مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه له شناختی کارډ ورکوونکې ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسدالله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شوی تړون لمخې باید په درو میاشتو کې صحت کارډ خلکو ته ورسیږي. خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسدالله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یادې کورنۍ تر 300,000 د علاج خرچ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري، غریب دی، امیر دی، شزه ده، الک دی، انجلی دی، د اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه مجب پریمیم سټیټ لایف ته ورکو. د دې په بدله کې به هر فیملی خدای نه خواسته ناجوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن یې دی، کمپلیکیشن یې دی، ټیسټونه دي، د یو فیملی د پاره به تر 10 لک روپۍ پورې د کال خرچې ګورمنټ برداشت کوي.
اسد الله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلی کس به خپل شناختی کارډ ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلي وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسد الله کاکړ وایي د بلوچستان حکومت د صحت کارډ پروګرام لپاره سږ کال 15 اربه او 80 کروڑ روپۍ بیل کړي دي او له دې وروسته به د کال 6 اربه روپۍ له کلنی بجټه ورکوي. د دې په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شایي په راتلونکو کې لګښتونه تر 6 اربه روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وایي پخوا هم داسې یو تجربه سوی وه او په هغه وخت کې به روغتونونو ځکه د داسې کارډ له لرونکو ځان کاتی چې بیا به یې د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي، خو د ده په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
مریض داخل سی بیا خو یو سرجری وی کیسوی د پوس کې نه راځي، هغه سرجری مریض ته ډیره واره خور، خو ها کله کله بیا دا ویس مریض د او پی ډی مریض وي، بس هغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه، غي بیا ما ته دوا نه راکړي، بیا نو ډاکټر مجبور کینه پر خبرو باندې.
د پوستکی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو صحت کارډ به په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکی ناروغي ولري. د د په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارت د نورو ناروغي سره سره زموږ د پوستکي ناروغي چې کوم علاج کوم دوایانی یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي، او دا ډیر ښه قدم دی.
د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسد الله کاکړ وویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخې په بلوچستان کې 600,000 کورنۍ ثبت شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارډ ورکړی وو، کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللی وو.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را دي
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د پل پینټینګ کې دا سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. د پیښور په نمک پنډای کې د قیمتي کانو د ورځنۍ نندارتون پرون د اتوار پورس پای ته ورسید. په هغه نندارتون کې د پاکستاني او بهرنیو سوداګرو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو هم ګډون وکړل. د نندارتون جوړونکو مشال لوی ته وویل هدف یې د سیمې د قیمتي کانو کاروبار ته وده ورکول و. دوی په عین وخت کې حکومت غوښتل چې د قیمتي کانو د کاروبار چارې ورته اسانه کړي. نندارتون ته ورغلی د صوبې د نگران حکومت یو چارواکی ویلي چې د قیمتي کانو کاروباریانو ته به ټولې ممکنه مرستې رسوي. تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
په پیښور کې د قیمتي کانو د اتحادیه یا خیبر پښتونخوا جیم سټون ټریډرز له خوا د قیمتي کانو دوه ورځنۍ نندارتون د اتوار په ورځ پای ته ورسېدو. نندارتون د پیښور په نمک منډی بازار کې را جوړ شوی او یاد بازار په قامی او نړیواله کچه د قیمتي کانو لپاره مشهور دی. د نندارتون را جوړونکو په وینا د دوی مقصد خلقو ته د علاقائی قیمتي کانو په باره کې آگاهي ورکول وو. د جیمز ټریډرز اسوسییشن ویان محمد صدیق مشال ریډیو ته ویل
موږ ته الحمدلله فارنرم راغلی او هغه د مثال وزټ مو کو او ډیر خوشاله و. موږ ته چکم دې مطلب ګورنمنت هغه فیسیلیټیز مثال نه دی پرووایډ کړی چکم فیسیلیټیز زموږ حق ته
په نندارتون کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه د قیمتي کانو کارکونکو سټالونه لګولي وو. د سټال لګونکو په وینا دوی په نندارتون کې نه یوازې د کانو خرڅ کړو بلکې د خیبر پختونخوا نه علاوه په نورو صوبو کې د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو سره اړیکې جوړې کړې.
زمانوم رومان دی او زه د پیښور سودین کوم او خو ډیر خلک پکې راغله، چاینیز پکې راغله، کراچۍ نه پکې کسان راغله، پینډای نه پکې راغله، فسیلنګ پکې وشو. دلته ټول نیچرل سټون خرڅېږي. کوم زموږ د سټون بزنس دی دا ټول سیکرټ وي، مطلب دا داسې عام دکانونو کې نه خرڅېږي. نو په دې ورځو کې دا ټول هر څه روزي دلته سینټر ته راشي. دلته کوم کسان یا چا سره اډر یا د چا سره ضرورت وي هغه راشي خپل اډر
کاروبار روابط جوړول. د جیمسټون اسوسییشن په وینا دوی په خپل مقصد کې کامیاب شوي دي او کوشش کوي چې داسې نندارتونونه د ملک په نورو برخو کې هم را جوړ کړي. نندارتون ته د قیمتي کانو اخستلو په غرض راغلی سید اسام خان مشال ریډیو ته وویل
زه خپل هم د کانو شوقی هم سیل پرچیز هم کوم. دلته کې مونږ په اول ځل باندې داسې سټونز وکتل، داسې جیمز هم وکتل چې هغه مونږ مخکې چرته نه وکتلې او ان شاء الله امید لرم چې مخکې هم داسې ایگزیبیشن داسې سټول بلګي چې مونږ ته نوې نوې چیزونو کتلو موقع ملو شي.
په نندارتون کې د موقتی حکومت صوبایي وزیر عدنان جلیل د خصوصي میلمه په حیث شرکت وکړو او د کاروبار کوونکو سره یې ژمنه وکړه چې حکومت کارکونکو ته د اورپیخو مسلو د حل کولو لپاره پوره پوره کوشش کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر ځینې وګړي او فعالان له حکومت غواړي چې په تیرا کې د سیلګرای چارو د ودې لپاره ګامونه پورته کړي. دوی وایي تیرا له ځنګلونو ډکه او یخه سیمه ده او ځکه نو د سیلګرای مرکزونه پکې باید جوړ شي چې ورسره به دوی په خبره ځایي خلکو ته د کار روزګار مو کې هم په لاس ورشي. د خیبر پښتونخوا د سیلګرای محکمې او چارواکي مشال ډو ته ویلي حکومت د تیرا د سیلګرای په چارو کې سنجیده دی او په دغه لړ کې هلته یو سروې هم کړی ده. د فرهاد شینواری رپورټ. اورو
د باډي او فعال او خبريال خادم اپریدای مشال ریډیو ته وای چې تیرا درک په خبر سره ډیره نږدې پرته ده او ډیر پاسانه سره خلک سیلګری لپاره ورتلی شي.
د پیښور نه 115 کیلومتر لري پرته سیمه تیرا میدان ډیر زیات خوله او خاصتاله لکه څنګه زمونږ شمالي لکه جات او مري خاصتې دغه ستینا میدان هم یو خاصتې علاقه ده. تیرا میدان کې ډیر ځایونه شته لکه ساران سر دی، دین الوا، بوتان شریف دی، حیدر کنڈو دی، ناکی سر دی، دا ٹورزم دا پارا خیسته زایون جوڑی دی شی دغا پتر وسا پوری پدی باندی دا حکومت لخوا ایس کسما کار نده شوی ٹورزم دا وجه نا دا تیرا میدان چکم خلق دی غوی دا روزگار یو نوی لاری کولوی دی شی دا غوی ماشی حالات بہتر که دی شی.
دا خیبر پختونخوا دا ٹورزم یا سیلگره محکمه یو چارواکی اشتیاق خان دا جون پا یو لسما مشال ریڈی یو ته ویل چې د دوی ټیمونه هلتا تیراتا د سروې لپاره ورغلی وو او حکومت پلان لري چې په دې سیمه کې سیلګرای ته وده ورکړي.
زه هم تلم انرانم ترې دي کنسلټنټ سم ترې دي موکو پکې فستیوال یو کې مختلف شینو پکې جوړیږي فیزیبیلیټی هم شوې ده.
د خیبر پختونخوا د ټوریزم یا سیلګرای محکمه وای چې په 2013 کې چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شو نو دا غې نه پس د سیمه د دوی تر اختیار لاندې راغلی او هلته به د سیلګری مرکزونو جوړولو باندې وخت لګي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.